افغانستان کې د سحر لس بجې سوي تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. بل خبرونه مو پیل سوه چې ډېره برخې د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې، خو ځینې راپورونه هم خبره واوري چې په مسکو کې د وروستۍ غونډې برخه ول وایي چې د دوی په خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي. پیل خبرونه کېږي. په کابل کې نن سهار موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په هرات کې شپږ افغان پوځیان وژل سوي دي. د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یوه اضطراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار نهمې امنیتي حوزې اړوند په یکتوت سیمه کې موټر بم چاودنه سوې ده. د دغه وزارت ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه سهار ته نیمې بجې هغه وخت وسوه چې له سیمې د بهرنیو ځواکونو کاروان په تېرېدو و. نصرت رحیمي وایي چې په چاودنه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تلفات څونه دقیق د ارقام به وروسته تاسو سره شریک کړو. بعد مرغه تلفات لري له سیمې د بهرنیو ځواکونو د موټر یو کاروان تېرېده چې دغه چاودنه رامنځته شوې.
تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. پرون په یوه انتحاري حمله کې چې د مارشال محمد قسیم فهیم د پوځي اکاډمۍ مخې ته وسوه، شپږ کسان وژل سوي او شپږ نور ژوبل سوي وو. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې په اوبه ولسوالۍ کې د عامه ساتنې پر پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شپږ پوځیان وژل سوي دي. په هرات کې د عامه ساتنې درستیزوال طاهر خان ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو چې پرمختللې وسلې ورسره وې په رباط اخوند سیمه کې پر پوستو حمله وکړه.
دا
ما ساتنې لس تنه ټپیان سوي او شپږ تنه وژل سوي. هغوی دوربین لرونکي وسلې لري چې هر چا له سنګر څخه سر اوچتاوه وسلوالو ویشتل. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د هرات په اوبه او پښتون زرغونو ولسوالیو کې د ناامنیو پېښې زیاتې سوي دي. د سولې ولسي حرکت شاوخوا دېرش تنه غړي چې په پم کې لري په پلي ډول مساکله ولسوالۍ ته ولاړ سي نادلي ولسوالۍ ته رسېدلي دي. دوی چې له مرکز لشکرګاهیې حرکت پیل کړی وایي د هوا د ګرمۍ له کبله ښایي په چانجیر سیمه کې تم سي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل.
د چانجیر د لیسې په سیمه کې یو لږ د مخته ځو نوره دمه کوو ځکه چې بخار وژه ده، بلخوا ګرمي ده او ملګري هم ستړي دي. تر دمې وروسته که چیرې ملګري ځواکمن وو بیا حرکت پیلو.
د سولې ولسي حرکت مشرتابه وایي مساکله ولسوالۍ ته د دې لپاره پلی تګ پیل کړی دی چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د سولې او اوربن پیغام ورسوي. د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یوه اضطراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. شاه سلمان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نورو هیوادونو په چارو کې د ایران د رژیم د لاسوهنې د مخنیوي لپاره له هر ډول امکاناتو کار واخلي. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپله پرونۍ وینا کې ایران تورن کړ چې سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي عناصرو ته یې پناه ورکړې او هغو نړیوالو لارو ته ګواښ پېښوي چې پر اوبو تېرې سوي دي. په مکه مکرمه کې دا سرمشریزه په داس حال کې جوړیږي چې د ایران په وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو او د امریکا د عرب متحدانو کړکیچ زیات سوی دی. دغه کړکیچ په سیمه کې د یوې ممکنه وسلوالې جګړې بیره په دې وروستیو کې ولاړه کړې ده. سعودي عربستان چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا ملاتړ کیږي او د ایران سرسخت سیال ګڼل کیږي په سیمه کې د نفوذ پر سر سیالي کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو وروستۍ حمله ایران کړې ده. د مایک پامپیو په خبره د دې میاشتې په سر کې د دې حملې هدف په نړیوالو بازارونو کې د اومه تیلو د بیې لوړول وو. ښاغلي پامپیو مخکې تر دې چې اروپا ته خپل سفر پیل کړي پرون خبرلانو ته وویل د ایرانیانو دا هڅې د دې لپاره وي چې په ټوله نړۍ کې د اومه تیلو بیه لوړه کړي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن ویلي وو هغه اسناد او شواهد ښیي چې چشي ایران د تیلو پر ټانکرونو په حمله کې لاس درلود بل اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو پوښتنه وسوه چې آیا ده دغه اسناد او شواهد کتلي. ده وویل هو، د او بولټن دواړو دغه اسناد کتلي دي. ایران په هغو حملو کې خپل دخالت رد کړی او دا یې شرمونکي تورونه بللي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یوې لوړ رتبه چارواکي ترکیې ته د میزایلو د دفاعي سیستم درانیولو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. نوموړي پر انقرې د فشار زیاتولو هڅه په داسل کې وکړه چې ترکیې ویلي چې د دې سیستم درانیولو موافقه به عملي کوي. د نړیوال امن د چارو لپاره د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مهینه کاترین ویل بارجر پرونو ویل د میزایلو د اس 400 ډوله دفاعي سیستم رانیول به د اف 15 ډوله جټ الوتکو په پروګرام کې د ترکیه پر شراکت او د ناتو له نورو متحدانو سره د ترکیه پر اړیکو زیان رسوونکي اغیزې ولري. مینمن ویل بارجر پرون په واشنگټن کې اتلانتیک شورا ته په وینا کې وویل له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم رانیول به ناوړه عواقب ولري. امریکا له انقره غوښتنه کړې چې د روسیې دغه دفاعي سیستم دی نه رانیسي. د ناتو نورو متحدانو هم اندېښنه څرګنده کړې چې دغه دفاعي سیستم د امریکا سخت اف 15 ډوله جنګي جټ الوتکو ته بالقوه خطر پېښوي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې ځینې مسایل څېړو. تر هغه وروسته د آزادي راډیو مجله اوریدلی سي. په پیل کې ورځو کابل ته وموردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې نن سهار په یوه چاودنه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې وزارت ویان آزادي راډیو ته ویلي چې چاودنه نن سهار 8:30 بجې هغه وخت وسوه چې له سیمې څخه د بهرنیو ځواکونو کاروان په تېرېدو. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړی. نور جزئیات له ده څخه اورو.
صالح صاحب لکه ته چې یادونه وکړه، چاودنه سوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې په دغه چاودنه کې 4 کسان ملکیان وژل سوي دي، همدارنګه 3 کسان نور ټپیان دي. تر اوسه پورې هم د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤل په کابل کې رسنیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې چې د امریکایي ځواکونو یو موټر په نښه سوی و، په کې 4 امریکایي سرتیري برسرن ټپیان سوي دي. خو تر اوسه پورې هم ازادي راډیو ته په دې اړه کره معلومات نه دي راغلي چې په دغه پیښه کې وروستي جزئیات د تلفاتو جزئیات څه دي. سالی صاحب،
بلې، افغان صاحب، دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې پرون هم په کابل کې یوه انتحاري حمله سوې وه چې مرګ ژوبله یې اړولې وه. د کابل اوسیدونکو ته یې څومره اندېښنې پیدا کړې؟ په داسې حال کې چې اختر هم پرانیست کېدو دی او په کابل کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده.
سالی صاحب، نه واجب کابل کې تیر ورځ 14 سوې ده. د مارشال محمد قاسم فهیم په پانتون دروازه کې هلته شپږ کسان پولیسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. بلکې د دې سره په خوا کې په دې وروستۍ اونۍ کې د روژې په وروستۍ اونۍ کې په کابل ښار کې په ټوله کې بریدونه او چاودنې زیاتې سوې دي چې موږ د کابل ښاریانې په دشت برچی همدارنګه د دوغابات او څو دوه ورځې وړاندې په د کابل په قلاچې سیمه کې هلته وسلوال بریدونه په پولیسو باندې کېږي. کابل ښاریانې زیات اندېښمن کړي په داسې حال کې چې اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کابل امنیه قومندانۍ په ښار کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، خو بیا هم خلخل چاودنې کېږي او دغه چاودنې خلک سخت اندېښمن کړي دي.
ډېر مننه. ومردل چې نن سهار په کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. امریکایي چارواکو هم تایید کړی چې په دې چاودنه کې ځینو امریکایي سرتیري یا ځینې امریکایي پوځیان برسیرن ټپیان سوي دي. ازادي راډیو به هڅه وکړي چې په نورو خبرونو کې په دې اړه تاسو ته وروستي او تر دې دقیق معلومات وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ سوی، خو دوی نه دي توانېدلي چې پر اوربند یوې موافقې ته سره ورسیږي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 3 جګړې خبرې وسوې. خو ځینو سیاستوالو چې په دې خبرو کې ګډون درلود ویلي چې پرمختګ له توقع سره سم نه دی سوی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
پاره ګډې اعلان کې چې پرون خبره شو د خبرو ټولو ګډونوالو ویلي چې د اوربن پر امکان د اسلامي نظام پر پیوړی کول او د شذو پر قونو مثبت یو رغون کې خبري شوې دي. په اعلان کې لیکل شوی دواړو خواو فوق العاده پرمختګ کړي، خو ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. د طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوی ویان سهیل شاهین ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د لانجې د سیاسي حل په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور اسوسییټډ پرست ویلي زموږ توقع زیاته وه، موږ تقریبا 9 ساعته مذاکره وکړه. نور اسوسییټډ پرست ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربند اعلان وو، داسې اوربند چې د سولې پیل شي. اته محمد نور لایول رتبه پلاوی سره چې بخوانی ولسمشر حمید کرزی د ولسی جرګې بخوانی غړي فوزیه کوفي او یوش میر نور سیاستوال پکې وو. په مسکو کې د طالبانو له 14 کسیز پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې برخه درلوده. د طالبانو د پلاوی مشري مولا عبدالغنی برادر کوله. په مسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالی شورا مشر په پرونیو خبرو کې نو شاهین په دې اړه معلومات نه دی ورکړي چې بل غونډه به څه وخت او چیرته وي. د خبری اژانسونو په حواله وسلوالو طالبانو د روسیې حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به چاته پرې نه ږدي چې د روسیې پر ضد کار ورڅخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په مسکو کې غونډه د مې په 28مه پیل شوه او په 30مه پای ته ورسېده. د غونډې لومړۍ ورځ د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې د المانزولو په نوم جوړه سوې وه. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. کابلوف ویلي چې له هغوی سره پر داسې لارو چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې له پیل سره مرسته کولای شي ژغېدلی دی. کابلوف د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په دې رسوي کې د افغانستان په ځوانانو کې د تنباکو کارول زیات سوي دي. د روغتیا وزارت وایي چې له تنباکو څخه اکثره د سګریټ چلم او قلیون په ذریعه استفاده کیږي. تنباکو د نشه یي توکو اساسي عنصر ګڼل کیږي چې په نړۍ کې د مړینې دویم علت جوړوي. تفصیل خان محمد سین.
دا د چلم او قلیون غږ دی چې د دې هواد ځینې ځوانان ترې استفاده کوي. محب الله چې له درې کلونو راهیسې قیلون سکي وایي په اونۍ کې درې ځلې قیلون خانې ته ځي.
زه د کابل ښار په نوآباد کې ټانکرونه جوړو. همدلته به له ملګرو سره راتلو چې قیلون وڅښو. درې کاله کېږي چې قیلون استعمالوم او په اونۍ کې درې څلور ځلې قیلون خانې ته راځم.
ډاکټران وایي د تنباکو اوږدمهاله سکل د زړه لید او حافظې د اختلالاتو، د زړه د درزا، د خولې مرۍ او معدې د سرطان او د وینې د کمښت لامل ګرځي. شپېته کلن عبداللطیف د تنباکو یو قرباني دی چې په سرطان اخته او د کابل په جمهوریت روغتون کې بستر دی.
از پنج برج نو به این مریضی گرفتار شدم که
د نهم میاشتې له پنځمې نیټې راهیسې د جمهوریت روغتون د سرطان څنګه تلیک ډول شوم. د زلويختو کالو راهیسې د سګرټ څکولو لامل د مری په سرطان اخته يم. دلته مې لراتک نه تروسه 15000 افغانۍ پور کړي او مصرف مې کړي دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د پروګرام مسؤل حبیب الله اروال لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل د مری خولې او معده د 10% سرطان لامل په دوامدار توګه د تنباکو کارول دي. دا چې د تنباکو کارول په بدن څومره اغیز کوي د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر زبیح الله حیدری په اړه وایي.
بالای تمام سیستم ها خصوصا بالای سیستم تنفسی سیستم
د بدن په ټول سیستم او په تیرا پر تنفسی قلبی او تناسلی سیستم اثر کوي. په تناسلی سیستم کې د مثانې سرطان پیدا کوي. بلستونزا چې د تنباکو څخلي پیدا کوي هغه د سږو بندې دلی چې او سی پی هی ډیری شوی دی.
که څه هم د افغانستان ولسی جرګې د تنباکو د خانیاتو د قانون د شلمې مادې په بدلولو سره د سګریټو په واردولو 40% مالیات وضع او تصویب کړل، خو بیا هم د هیواد په بازارونو کې سګریټ په ارزانه بیه پلورل کیږي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي که څه هم دغه تصویب شوې تعرفه په ټولو ګمرکونو کې پلي کیږي، خو هیواد ته د سګریټو واردات کم نه شول. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
تنباکوهای پروسس شده در سال 1390
د پروسس شو تنباکو واردات په 1390 کال کې 14000 ټنه وو چې ګمرکی ارزښت یې 2.8 میلیارد افغانۍ وو او حکومت ترې شاوخوا 401 میلیون افغانۍ ګمرکی محصول واخیست.
په افغانستان کې له تنباکو نه د سګریټ، چلم او قیلون په ذریعه استفاده کیږي. د ډاکټرانو په خبره له تنباکو سره بلدتیا په لومړي سر کې له کورنۍ او چاپیریال نه پیلیږي. دوی وایي که څه هم تنباکو مخدره او نشه کوونکې ماده نه ده، خو په مخدره موادو روږدېدو ته زمینه برابرولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې په ځوانانو کې د تنباکو کارول زیات سوي دي. بلخوا د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د مری، معدې او خولې د سرطانونو په سول کې 10 عامل د تنباکو محصولات دي. زموږ همکار رحمت الله افغان د روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د ملي پروګرام له مسؤل ډاکټر حبیب الله اروال سره مرکه کړې. په سر کې د تنباکو د زیانونو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
د دینه خو په زرګونو داسې ناروغۍ شته ده چې د تنباکو د مختلف انواعو د استفادې نه رامنځته کیږي چې د هغې جملې نه زه په غټه غټو ټکو ته اشاره وکړم چې په ټول نړۍ کې 2 میلیون کسان په کال کې د تنباکو د استفادې نه د مرګ خولې ته ورځي. او همدارنګه تنباکو استعمال په دنیا کې لسم عامل د مرګ د انسان ته پیدا کیږي. دا چې په 2000 که دغه سې د تنباکو استعمال چې اوس روان مخکې لاړ شي، په 2000 کال کې به دغه د انسانانو مرګ د تنباکو د وجې نه د 8 میلیون انسانانو ته، یعنی د 2 میلیون به 8 میلیون ته خیز وکړي. د دې نه غټې ناروغیانې سرطان ناروغي ده چې د خولې، د سږو، د تنفسي سیستم، د تناسلي سیستم، د زړه، دغه سرطانونه د دې نه پیدا کېدای شي. او د دې په خوا کې بل خطرناک ناروغي چې دې نه پیدا کېدای شي هغه د زړه ناروغي ده، ځکه د زړه رګونه د تنباکو د استعمال په واسطه تنګیږي یا بندیږي. همدې په اساس باندې انسان په د زړه په حملو باندې اخته کیږي او بالاخره مرګ ته ځي.
کله چې یو کس په نشه باندې روږدوي، په ځانګړې توګه د تنباکو په نشه باندې، له څومره وخت وروسته دغه کس د سرطان په ناروغۍ د اخته کېدو امکان شته؟
اول خدای دې چې د تنباکو استفاده کوونکي هغه څوک چې معتاد وي، څومره چې وخت زیاتیږي هغه د زیات د امراض او د مبتلا کېدو خطر زیاتیږي. خو د یو کال تر مودې پورې هم که د سیګریټ نه استفاده وکړي نو دا په خطرناک ناروغۍ باندې کېدای شي چې روږدي. خو طبعا همدغه 15 کاله، 10 کاله او تر 20 کالو پورې ډېر خطرناک کېږي. دا د نسوار، تنباکو، د هر نوع تولیداتو نه د استفادې په صورت کې د یو کال په موده کې هم کېدای شي انسان په ناروغۍ باندې خطرناک ناروغۍ اخته شي.
ځینې کسان وایي موږ وایي دغه نشه پرېږدو خو پرېښودای نه سو. ډاکټر صاحب، تاسو د یو متخصص په توګه باندې کوم هغه چلونه دی، کوم یاغه تاریخي دي چې سای استعمال کی ترڅو پوری دغه تنباکو له نشینه ځان وژغوري؟
اجازه راکړئ چې وایم چې د تنباکو یا د هر اعتیاد د پریخودلو، نشې او مخدره مو توکو د استعمال د پریخودلو، کلک دوا، کلک عزم او متین او ټینګ عزم دی. غیر دغه نه که هر څومره دواګانې تاسو باور وکړئ، داسې خلک چې په لسګونو ځلې دواګانې خوړلې خو هغوی ګټه نه ده رسولې. هو، یو اندازه مواد په بازار کې، مثلا یو څه ژاولې، د نیکوتین لرونکي ژاولې، هغه هم ګټه رسوي مګم دومره نه. او همدارنګه بعضې خلک د نخودو، ممیزو، بعضې نورو موادو په استفاده باندې په ګټه اخیستلو باندې غواړي چې تنباکو پرېږدي. خو موږ یېرېږو چې یو څوک په دغه شیانو باندې د پرېښود تنباکو پرېښودلو په ځای باندې بیا په یو بل شي باندې معتاد نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دوستانو ته دا مشوره ورکوو چې تاسو یقین ولرئ چې د 1 نه تر 3 ورځو پورې ستاسو د تنباکو د پرېښودل فقط یو ګنګسیت او نشه به وي، هغې نه وروسته ټیک ټاک کیږي. او دا انشاءالله یو کلک عزم غواړي، هیڅ دوا ته ضرورت نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر حبیب الله اروال وله ازادي راډیو سره په مرکه کې چې د تنباکو پر زیانونو یې خبرې کولې. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د مری، معده او خولې د سرطانونو په سلو کې 1.5 عامل د تنباکو محصولات دي. تر هغه مخکې مو په راپور کې وردل چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ځوانانو کې د تنباکو کارول زیات شوي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادي رادیو مجله خبريږي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د تیرونی د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو ل غزنی څخه یو فرهنګي راپور برابر کړي.
د افغانانو د سیاسي بصیرت او علمي شعور د لوړتیا زیری ده. دغه چا سي دا کار کړی د غزنی کې مو یې په نیک پال نسو. مو په غزنی کې هغه علمي فقر
په هنر جاج کې نور رحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږیدلې
چې البته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي، نو هم دغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزیږېده.
په فنکار برخه کې فرات تللی یو او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره د هغه په فن غږیږو.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1901 کال کې و د اوشکو امیر.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه خیرن توپ او بریاوی واوري.
خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې پکې ننه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړني نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي ترنک بهیږي، غاړې تر غاړې زما سړګه خو خپل لاله غواړي.
او ریخمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیه رنغښتې.
سخی شابسي سندرې راته وایا، د ژوندون پستړي دک کې مبتلا یم. سخی بیا لخپل ځان مرور یم، زمانی را گرزولی لشکولایم.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور.
لنن شپک کالوراند یو شمیر پښتانه لیکوال فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول او د پښتو ژبې ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دغې ورځې لا ټاکلو موخه دا و چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ لمانځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خنډونو یادونه به کیږي او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولی اتمه نیټه د پښتو ورځونه مول شوه، نو موږ هم د دې اونۍ راډیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو او په پیل کې له مریم توخینه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
خزانه کتاب د تالیف درې سویم سیمینار به په کابل کې ترسره شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ د پټې خزانه کتاب د تالیف د درې سویم کال د نمانځنې د نړیوال سیمینار د ترسره کولو کمیسون غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د لازمو تیاریو په ځانګړې توګه د سیمینار د ترسره کولو د وخت او ځای، د هیواد په دننه او له بهر څخه د میلمنو د بلنې د څرنګوالي، د هغو آثارو د انتخاب چې د سیمینار په مناسبت چاپي، د غراس په دې غونډه کې د کمیسیون غړو د یادو مواردو په اړوند خپل نظریات او پیشنهادونه هم وړاندې کړل. د خبرګولیا تمه د پښتو ورځ په کابل او یو شمیر ولایتو کې ونمانځل شوه. د کابل د ښوونې او روزنې محصلینو دغه ورځ په پوهنتون کې په یو لوی غونډې سره ونمانځله او هم یې د پښتو ژبې پر وړاندې له پرتو ستونزو یادونه وکړه. دوی په یوه خوله پښتو ژبې ته د خدمت هوډ وکړ او زیاته کړه چې د دغې ژبې د بډاینې لپاره به نه ستړي کیدونکي هلې ځلې کوي. همداراز دا ورځ په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د یو شمیر فرهنګیانو له لورې ونمانځل شوه او د پښتو او پښتنو پر وړاندې په پرتو ستونزو یې خبرې وکړې. د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون وویل چې تر اوسه پورې له پښتو ژبې سره سطحي برخورد شوی او په کار و چې واکمنه ډله پښتو ژبې ته د یو ملي ژبې په توګه پام وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیروني په کابل کې په یو خبری غونډه کې د غور ولایت د جام د سلی د ساتنې او ټینګښت په لاره کې د دغه وزارت د اقداماتو په باره کې معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین څرګنده کړه چې درسته یو سیلابونو د راوتلو له امله د غور ولایت د جام سلی چې د هیواد یو له تاریخي عبداتو څخه دی له خطر سره مخامخ شوی و. د زیاته کړه چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سیلابونو له خطر څخه د جام د سلی د ساتنې په خاطر د غور ولایت د مقاماتو او د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ له ریاست سره په همغږۍ په کار لاس پورې کړ او د کابو یو سلاتیا تنو په استخدام سره یې د سیلابونو د تګلورې د بدلون او د جام د سلی د ساتنې په خاطر اقدام وکړ. د وویل چې دغه راز د بیړنیو مرستو په خاطر د ملي امنیت شورا، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو او اړوندو بنسټونو ته په رسمي ډول خبر ورکړ شو. پوهان باوري وویل چې دغه راز اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د یونسکو ادارې له مشرتابه هیئت سره یو لړغونډې جوړې کړې او د جام د سلی د ستونزو او ګواښونو د لرې کولو په خاطر یې خبرې وکړې او په دې لاره کې یونسکو هم خپله همکاري څرګنده کړه. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جام د سلی د اساسي ترمیم او ټینګښت په خاطر له دوو کلونو را په دې خوا د یونسکو له ادارې سره کار کوي او دغه وزارت له پروګرام او د یونسکو له ادارې سره د دغه وزارت د پخوانی تفاهم پر بنسټ د درېو کلونو په موده کې د جام د سلی د ټینګښ او د ساتنې په خاطر د 2 میلیون امریکایي ډالرو مرسته کیږي، چې له دې جملې څخه د روان کال د چنګاښ په میاشت کې د کورنیو او بهرنیو متخصصینو له بررسي وروسته به 200,000 ډالره د جام د سلی د ټینګښ په خاطر ولګول شي.
کلیوال ملګری ټولنه څه ډول کتابونه راټولوي او څه ډول یې په تعلیمي ادارو ویشي؟ په غزنی کې کلیوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې له 13 کلونو څخه د نورو ادبي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د هیواد له ګوډ ګوډ څخه تاریخي، ټولنیز، پوهنیز او هر اړخیز کتابونه راټولوي او بیا په غزنی کې په تعلیمي ادارو ویشي، چې موخه یې د مطالعې د فرهنګ دود او لدی اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي. په دې اړه له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور را لېږلی.
په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې رهبری هیئت وایي په دغه ولایت کې د ښوونکو د روزنې له مرکز او تخنیکي انسټیټیوټ سره د سلګونو ټوکه کتابونو مرسته کړې. دوی وایي په دغه کتابونو کې بیل بیل ډول درسي، تاریخي، ټولنیز او پوهنیز کتابونه شامل دي. د یاد ټولنې مشر عبدالباری حمیدی ازادي راډیو ته وویل له کابل او د هیواد له نورو سیمو څخه له خلکو او ادارو څخه کتابونه راټولوي او په غزنی کې په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو ویشي. دی وایي له تعلیمي ادارو سره د کتابونو له مرستې موخه د مطالعې فرهنګ دودول او له دې اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي.
دا ځل مو د تخنیکي مسلکي انسټیټیوټ سره او تربیه معلم در معلمین له ریاست سره مرسته وکړه. دلته پیداګوژي په نامو ځینې کتابونه ډیر کامیاب او همداشان تاریخ او جغرافیا یې تر څنګ وو. دا کتابونه اوس موږ له لوړو ادارو نه راټول کړ او دلته مو په کوچنیو ادارو باندې وویشل، ځکه د دې ډیر ضرورت ورته. موږ بیا هم هڅه کوو چې له نورو ادارو نه، له لوړو ادارو نه همدغسې کتابونه راجمع کړو او دلته په کوچنیو ادارو باندې وویشو او دا لړۍ به دوام لري.
د یاد ټولنې مرستیال مشر انور اندړ بیا وایي له 13 کالو څخه د دغې ټولنې له لوري د نورو علمي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د کتابونو د ټولولو او پر ادارو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده او دغه لړۍ ته به دوام ورکړي.
مخه بولو چې دا کتابونه تدریس کې او دغه نه استفاده وکوي، مطالعه کې او د موږ ځوانان دا نوې نسل له د جګړې نه راوړي او د مطالعې مصرف شي او د تغفل قیمتي وخت په کتابونو باندې، په مطالعه باندې مصرف. او موږ غواړو چې دغه د کتاب د ویشلو لړۍ دا عدالت دود وګرځي په غزنی کې. نو دا 4-5 کاله کې چې همدغه لړۍ موږ پیل ده او دوام به لري.
دا غزنی چارواکی هم د کلیوال ملګری ټولنې د نورو فعالیتونو ترڅنګ دغه کار ستایي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي یاد ټولنې په ځوانانو کې د مطالعې د فرهنګ د خورولو او خپل ټولنه په علمي توګه د غنی کولو په مخه ډیرای دغه ډول کارونه ترسره کړي دي او د ځوانانو د ذهنونو پر روښانولو کې شروع ترسره کړای دی.
کلیوال ملګری ټولنه بیا نو مخکښه ده او موږ یې کارونه او خطې ستایو. دوی نه یوازې چې یوازې د مطالعې په برخه کې دا کارونه کوي، دوی شعر، ادب، هنر ته هم ډېر کار کړی. د مطالعې د کلتور په ترویج کې دوی ډېر مؤثر او مثبت ګامونه اخیستي. دوی په غزنی کې د غلام محیبي په نوم یو کتابتون پرانیست چې هغوی ته
لیکوالان، د قلم خاوندان او د پوهنتون استادان هم په ټولنه کې کتاب ته کمپاین کول ګټور عمل ګڼي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي کوم خلک چې کتابونه خپروي او خوروي هغه خوشبختي. کلیوال ملګری ټولنې تل هم داسې کارونه کړي دي. دا کتابونه ویشل د جاهلیت دروازو تړلو مان لري.
هغه ټولنه چې کتاب لولي، هغه ټولنه چې کتاب سره ملګرتیا لري، هغه ټولنه تل خوشبخته وي، ځکه دوی د خلکو او د نور نړۍ له تجربو د ژوند نه ګټه اخلي. د کتاب ویش یو ښه کلتور ده او د دې دودول د افغانانو د سیاسي بصیرت او علمي شعور د لوړتیا زیری ده. دغه چا چې دا کار کړی ده په غزنی کې موږ یې په نیک پال نیسو. موږ په غزنی کې هغه علمي فقر چې تر اوسه پورې حاکم ده د هغه زیوالی بولو.
کلیوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې له دې پرته سلګونه ونیزې غونډې، سیمینارونه، لمانځغونډې، ستاین غونډې او نور ادبي او فرهنګي کارونه ترسره کړي دي. دا غاخ په نوم یا تلس غنې دوه میاشتنۍ مجله او تر یو درزن زیاتې د بیلابیلو لیکوالو پر بیلابیلو موضوعاتو لیکلي کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب سیالۍ د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کمپاینونه په نړۍ کې له خورو ورو افغان لیکوالو او پوهانو سره د ویډیویي لینک له لارې سیاسي، ادبي او فرهنګي غونډې هغه څه دي چې دغه ټولنې ترسره کړي دي. کلیوال ملګري ټولنه په 1990 کال کې په غزنی کې په داسې حال کې جوړه سوه چې دغه ولایت له سختو تهدیدونو او جګړو سره مخ و.
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي زه پښتون یم ته ښایسته یې دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ وه چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمېر نورو بنسټونو دا ورځ ونمانځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه یې وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولې او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي، په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیستی.
هنر جاج
مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترک مخکې له دې چې نور پښتنو تراشم، لمړی پښتنه دا کوم چې د پښتو ورځې د ټاکلو لامل سو ولې مو پښتو ورځ وټاکله او په دې هر کال انمانځي او بیا په ځانګړي ډول تاسو دغه وخت ډېر پام کړی دی.
ښاغلی محبوب، لمړی تاسو بیا ټولو پښتنو ته د پښتو ورځې مبارکي وایم. د پښتو ورځ څو کال وړاندې مونږ ځکه د دې وړاندیز وکړ او بیا هم د دې پایل وکړ د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د دې خپل سیاسي او ټولنی چاپیریال کې د ډیرو په اند سی وو پخوا او زما په خپلم چې کېدای شي مونږ پښتانه ډېر اقتصادي ستونزې لرو، دا ستونزې دومره ډېرې وي. بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي. خو د ډیرو څېړنو وروسته مونږ په دې باندې پوه شو چې د پښتنو ستونزه لومړی سیاسي ده او ورسره بیا د سیاسي ترڅنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده. دغه دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي. نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي سیاسي ستونزه پیدا کوي او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي رواني ستونزه پیدا کوي. نو موږ کدا اړینه وګڼله چې د دغه رواني ستونزو د لرې کولو لپاره باید مونږ یو ورځ راکو چې هلته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي. نو همدغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
څو کاله کېږي چې دغه ورځ زېږېدلې ده او نمانځل کېږي؟
نو 2012 نه لومړنۍ د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانټینټل هوټل کې کړې وه چې ډېر خلک پکې راغلي وو. په ورته وخت کې اتم د غبرګولی یا نهویشتم د مې باندې په هماغه ورځ باندې افضل خان لالا په پېښور کې کړې وه او داسې هېواد د نورو په دوبۍ کې هم شوې وه. نو له هغې د 2012 نه د دې پایل دی.
لیوال صاحب، آیا د په نورې نړۍ کې د نورو ژبو همدغه شان ځانګړې ورځې شته که نه یوازې دا د پښتو لپاره چې تاسو وټاکره دلته نمانځل کیږي؟
زه غواړم چې دلته یو ډېر څرګند وضاحت وکم او لږ تشریح هم وکم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده او نه د پښتو ژبې ته دا ځانګړې شوې ده. د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده، د پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده، د پښتنو د سیاست ورځ ده، د پښتنو د اقتصاد ورځ ده، بلکې دا ورځ یو سیاسي ورځ ده. او ځکه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دوه خبرې دي چې دا ورځ به لمانځه وړي. یو په لومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه دي چې
ځینې خلک پښتانه په خپل دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري، نو کله چې د دې یادونه کیږي هغه روحي تکلیفونه بل لري کیږي روپورو. او دوه هم بیا هغه سیاسي اړخونه دي، نو دغه د پښتو ورځ چې تاغه ناسم په هوای ډیرو سره دا صدا نه یاد شدا د پښتو ژبه د پورې تړاو لري، ځکه پښتو ژبه پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځ شته، د ژبې ورځ نورې هم شته په نړیواله کچه هم شته. د پښتو ورځ ځانګړی خصوصیت دا ده چې دا د ژبې نه خو په پښتو پورې تړلې ده
او د پښتنو د قوم پورې اړیکې پیدا کی.
او یعنی د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده.
لیوال صاحب، ستاسو د هغه چې تاسو په کانټینټل کې ون مانځل او د پښتنو د ستونزو مشکلات په اړه تاسو هلته بحث وکړ، له هغه وروسته ګڼو بیلابیلو بنسټونو هر کال دغه ورځې ون مانځلې او د پښتنو د ستونزو مشکلاتو په اړه بحثونه وکړل. دا دویم کال دی چې کابل پوهنتون پښتو څانګه هم دغه ورځ مانځي. د یو پښتون په توګه، د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو د غورز وځيګول او همدغه مو انتخاب کړ، تاسو په خپل اندیښنې چې دي چې کوم ستونزې د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود دي؟
نو که راشو د پښتو ورځ به تړاو نه ک د پښتنو ستونزو ته وګورو، نو د پښتو په ورځ باندې مونږه د پښتنو ستونزې په دوه ډوله ویشو. لومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی له هیواده بهر دي او اوس خو د پټول نړۍ کې پښتانه خوار دي، چې یو برخه هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغه ته څه ګټه لري، او دوه برخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشتي چې دوی لپاره څه لري. نو لومړی راشم هغه کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډیر زیات اړینه ده، هغه پښتنو ته دا څوک چې له هیواده بهر اوسېږي، او د دوی لپاره خواله دا ده چې دوی سره پیدا کوي، دا ورځ یو بانا کیږي چې دوی یو بل سره وګوري، دوی یو بل سره په داسې یو حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکې او تړاو نه وي دوی سره کینی. نو په دغه مثال مونږ او تاسو دینی اخترونه لرو، دینی نور کلتوري مسلې لرو، خپاغه کې سلیقوي برخورد کیږي، یعنی سړی تر هغه خپل یو وړو کې دایره پورې محدود وي یا تړلې وي. کنه خو د پښتو ورځ باندې مونکاش چار څوک سره کینی، نو دا ډیر اړین نه ده دا غو د پاره څوک چې بهر هوادو کې ورک دی په ځانګړي ډول د کورنۍ او د پاره کومې کورنۍ چې دی باندې وسیږي. دوه برخه، یو ځوانان او یو سپینګری به د پښتو پورا سره پیدا کوي. کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته، بیا نو د پښتو ورځ دلته ځانګړتیا دا ده چې دوی به په دینی، سیاسي، اقتصادي، کلتوري هر برخه باندې به غونډې کېږي، خلک به راټولېږي او په هغو مسلو به بحث کېږي په دغه ورځ باندې. نو دا ځانګړتیا ده چې په خاص ډول پرته له کوم بل داسې یو مفکورې نه چې اغېز به ولري، نو هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو ده تړاو نه چړل کیږي. دا به ځانګړتیا یو خواله
ده. د همدغه ورځې د منځنۍ نه په استفادې دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او غوي دا ډول غونډې جوړي، هغه ته څه پکار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څه وټاکي تر څو زموږ پښتو او پښتنو ته ګټه زیات وي؟
نو یو خود پښتو خواله به دا شي چې دا یو سپاچا یا پلیټ فارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړ شي وګد مهاله کې، بیا په دغه کې موضوعات ډیر شریکيږي، خلک مختلف موضوعات درې کله چې تمرکز وشي نو دا ډیر مهم وي. د پښتو ورځ به دا موخه ځوانانو ته ورکړي چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي، بیا ډیر خلک یو ډیر مهمه مسله چې وي کاغه په هر برخه کې، کاغه سیاسي وي، کاغه دینی وي، کاغه اقتصادي وي، کاغه کلتوري، په هغه باندې به بحث کیږي.
مننه لیوال صاحب، د وروستۍ پښتنې په توګه ستاسو پیغام به پښتنو
هغه خلکو چې غوی پښتو وای په قوم پښتانه دي د غیورزي د دمنځن په پارسي
نو زما پیغام بدای چې دوی د پښتو راز دانته یو پلما او یو دراو ټولې دو بهانه وګوري په ډول وګوري او دوی را ټول شي هغه ستوندې چې تر ټولو ډېر دوی ننګي دوی سره لاس ګریوان دي هغه شریکی کی دا غوی نه ټولګي جوړ کی او دا په بنسټ باندې سره خلک راټول شي او هغه ته حل لټوي هغه هر څه وی د ټولو نه غټه ستونزه د پښتو راځنه چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې نور ونه ډار شي او دوی باید چانه سترګونه سوځي چې زه پښتون یم دا نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتای کوم که دا سوي نو بیا خو د دنیا نور خلک چې نورې ژبې وایي هغه موږ سره زیاتای کوي په پښتنو کې دغه یو رواني ستونزه ده چې دوی داسې انګیري کدای پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق وړل کیږي حال دا ده چې دوی خپل حق په خپله پتر په وړاندې کوي او هیڅ د دې نه دی غوښتي د دنیا هیڅوک دنیا نه وایي چې دوی د خلکو نور پردې ژبې وایي که لاندې والا دي که برنی دي
عبدالرحمن ژوندۍ چې د فرا په یوې جنگ ځپلي او رسپاتې سیمه کې لیکوالي او شاعري کوي نوموړی د هیواد ادبي مرکې مشري هم په غاړه لري دی وایي چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي په فنکار برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت د هغه په کارونو غږیدلی
فنکار
په فراه ولایت کې د هیواد د بیماری کې مسول هم د شن آزاد خبريال شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ را سره دی ژوندۍ صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کوم ته خوشاله چې وخت مو راکړ تر تاسو سره د زړه خواړه ولر
په لومړی سر کې ک اوریدونکو ته خپل د ادبي او هم د شن نور هڅو پاره چې پاک فرنګي او ټولنیز هڅې هم شامل دي معلومات ورکړي په فراه ولایت کې تاسو روز په کوم برخه کې هڅې کړې دي
تقریبا 15 کال په فراه ولایت کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما سره زما نور هم فکر ځوانان شاعران ملګري هم و په دغه یوه نیمه لسیزه کې په لومړي ګام کې موږ وسپیدل چې د فراه ولایت حداقل یو تعداد دغه لیکوالان شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړه کړل د هیواد د ملکي په نامه باندې د همغه ورځ څخه تقریبا تر نن پورې زموږ کارونه دوام لري هغه په بیلابیلو برخو کې دغه کارونه و چې په لومړي ګام کې د مشایرو په چوکاټ کې و وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول مشاعری جوړیږي همدا ډول په نور غونډو کې مبرخه واخیستل کتابونه چاپ شول تر ټولو مهمه لوی مشاعره و چې دغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هیواد مرکې او نور شاعرانو د اطلاعات کلتور په مرسته باندې په فراه ولایت کې منځل کیږي او د همدغه کارونو په نتیجه کې زموږ د همکاران څخه یو تعداد همکاران وتوانېدل چې په فراه ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي د مجلې بخش فعال کړي چې دا ټول ویلای شو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکاتو چې تر دغه ځای زموږ هڅې رسیدلې دي چې نن د فراه ولایت البته په مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې د ټول سره نږدې اړیکې لري البته یو ښه او ځلاند نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي
او ژوندۍ صاحب کړه ته خپل د 55 او لیکونو په اړه مو وایست تاسو روز څومره لیکن لري څنګه چې تاسو شیرین اکثر اوریدونکو هم شاید اوریدلې تر اوسه مو څه 55 او لیکنه کړې که مشته معلومات راکړي
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1901 کال کې و د اوشکو امیر سره دی چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه و نور تقریبا اوس ډیر ښه شعرونه لرم هغه شعر ته چې ګوري ډیر تقریبا کوي شعرونه دي چې خبره تعریف ته نه کیږي اما چاپ شوی نه دی په مستقل ډول بل کتاب نه دی چاپ شوی اما د شاعرانو سره د نور شاعرانو سره شعر کتابونه چاپ شوی دی البته په دوه نور شاعرانو کې چې د فراه پساته تقریبا یو د نور شاعرانو بل د یو شت شاعرانو په هغه کې شعرونه لرو همدا ډول ناچاپ اثر اوس هم تر لاس لاندې ست زیاتره وخت لیکنه کوو لیکنه هم لرو ځینو ویب سایټو کې یا په مجلو کې کله کله مقالې لرو چې ورکړې مو دي خو مهم یا ډیر زما د کار برخه چې دا هغه البته دا چې د شعر او شاعري ده او په محلي ساته مې پرسنوي کې تقریبا ونډه ده او کار ده چې دغه ډول لا کو سره زیات زما علاقه
ده دغه ځای تر اوسه ژوندې صاحب چې تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لري چې باید چاپ شي څومره چاپ راځي و دقیق ارقام خو نهسته، شاوخوا یو نیم زر شعرونه فکر کوم چې ما به ویلی یو نیم زر ټوټې.
اوس څومره کتابونه لرئ چې باید چاپ شي؟
د اوس لپاره تقریبا درې کتابه لرم چې باید چاپ شي، شعرونه دي، او یو بله هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک ته تللی وم، تقریبا هم د سترګو لیدلی حال و، او همدا ډول څه چې ما هلته زده کړي وو هغه مې راغونډ کړي دي، فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده. هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټور ته به هم شي. نو ویلی شو چې بیا هم دغه درې څلور کتابه تر چاپ لاندې لرم.
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی؟ دا وضعیت څنګه ارزوئ تاسو؟
په مجموع کې که سړی ووایي د انټرنټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پت شوی دی، همه بیا هم علاقه مندسته سړی چې ورته ګوري نو هغه د پنځلس کاله مخکې او اوس چې شخصا زه پرتله کوم ډیر کسان یا ډیر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی ده. یعنی یو خاص شوق لري خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې، په لیکوالۍ کې، په شاعرۍ کې. د بل اړخه دغه خپل انټرنټ هم چې د خلکو ته اسانتیا ده، خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنټ د نورو ویبسایټو د لارې دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي چې دغه خپله د دغه ژبې دپاره، خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی. نسبت و لسو پنځلس کلو مخته اوس چې زه ګورم تقریبا کې د پی سي دي په حساب سره راواخلو اویا اتیا فیصده د پیسره دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي.
او ستاسو پیغام شاعران ته، ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی؟
دا خو داسې یو سوال ده چې هر څوک کېدلی شي خپل هغه څخه هغه کې او یو سم تعریف هم ورته ونه شو ویلی. بیا هم زما په نظر مهم ښه شاعر او ښه لیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اورېدونکو باندې، هغه څوک چې وایي پر لوستونکو باندې ژور اغېز وکړي، ټولنه په حرکت باندې راوړي. په داسې یو موقعیت کې چې موږ تاسې اوسېږو او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره، خصوصا د ټول لیکوال لپاره، دغسې یو حرکت پکار دی چې د قلم لاره ده، ادبیات لاره وکولای شي دا ولسونه سره ویش کی ترڅو موږ دغه یو ورک برخلیک سره وبزو. واقعیا د شاعر او لیکوال خبره تر ډیره منل کیږي او لیدل کیږي. نو شاعران ته ضرور ده، لیکوالان ته ضرور ده چې ولس ویش کی، ذهنیت سازی وکړي ترڅو موږ د پردوی د احتیاج خلاصو او پر خپل شو باندې ودیږو. هم دغه ډول مو شعر او ژبه لیکوالي هم آزاد او خپلواک پاتې شي.
مننه کوم چې خپل د وخت لورونه مراته وکړه.
کور ودان خوشاله وسه.
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند غیز خیندي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي.
خیرنتوب او بریاوي. کوچنی توپ ورغړید په مردارو تورو بویناکو اوبو کې ډوب شو. څو ماشومانو منډه ور واخیسته، ټول له کثافاتو ډک لښتې ته ودرېدل. یو د لښتې پر ژی کېناست. په خواره خوله یې وویل، اوس به څه کوو؟ ځواب یې وانه ورید. پورته یې وکتل، سترګې یې نهیلې وې. یوه بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ، چاودې ګوتې یې تر شلېدلې جیب ووتې. لاسونه جیب ته ولوېدل. اتو ماشومانو درې کلدارې راټولې کړې، خو د کرکټ نوی توپ پنځلس روپۍ غوښتې. ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل، خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، ښی لاس یې پکې ننه ایست. ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل. ناست ماشوم پریوت، زنه یې په خاورو ولګوله، لاس یې د لښتې په اوبو کې ننه ایست. شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه، خدایه شکر. پروت ماشوم کېناست. له تورو اوبو را ایستلی توپ یې په ځمکه کېښود، لاس یې وخوځاوه، لنډه بویناکه پلاستیکي کڅوړه لاندې ولوېده. یوه ماشوم په خیرن توپ خپله لوڅه پښه کېښوده. توپ یې څو ځلې په خړو خاورو وسولاوه، ټیټ شو، توپ یې ور واخیست. ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه. یو پر ځمکه د ایښودل شوې زړې غوړې بشکې تر منځ ودرېد. په ښي لاس کې یې د لرګي پلنه ځیګه تخته نیولې وه. تختې ته لاس دی جوړ شوی و. بل له لرې منډه راواخیسته، ځای په ځای ودرېد، کېناست. د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وایسته. بیرته شاته لاړ، منډه یې راواخیسته، توپ یې وار کړ، چیغه شوې، شپږیزه.
همغه ماشوم بیرته شاته لاړ. خدا زلی جوب لپخه درنه پسې اخیسته. دو درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ را واړاو، توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ، منډه یې واخیسته. تیز و، د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه. چیغې شوې اوټ. لرې دوه له عمره پاخه سړی ولاړ و. یوه یې وویل، مړه دا ماجرم عجیبه خلک دي، په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل، هډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورل کپ راوړي. کلونه ووتل. هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول. د ټولې خولې له خندا ډکې وې. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل. په سترګو کې یې هیلې پرتې وې، د ورلډ کپ د ګټلو هیلې.
بیرغ مو زموږ جیکړو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو. بریا مو مبارک شه زړورو افغانانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو. بیرغ مو زموږ جیکړو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو.
د ادب جام نننی برخه کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ ملکیار هوتک. شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو او لختل پلاره ی ادب توره او مشرتو برته په میراث کې پاتې وو. د هم لکه خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو. د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړۍ په سر کړې وه. د دوه د زیږیدو کال 1915 هجري دی. د پلار د وفات پر وخت دی د 25 کالو زلمی وو. د جسمن هم قوي او غښتلی پهلوان وو. د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله. د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د ده په غاړه وه او د مغولو د یلغلګرو لخکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده. ملکیار د کلات د سیوري په لټو کې له خپل قوم سره اوسېده او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي. د په سیوري کې خپل قوم زراعت او ودانۍ ته راوباله، کاریزونه یې وکښل. نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولیده، پر سیوري یې هم یرغل وکړ او د پښتنو مینې یې ور وړاندې کړې. دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ، ګوب او وازیخوا یعنی د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي. خو ملکیار چې وطنپال، توریالی او پو مشر وو، د مغولو مخې ته ودرېده او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاري وساته. په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیوه. دغه ځای یې بیا ودان کړ او دا کورنۍ د ترنک پور شوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري. د ملکیار تره چې د بابا هوتک ورور و توخی نومیږي او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری و. دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور و. او په پای کې تر زرم هجري وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت چې د اورنګزیب معاصر دی. خو د بابا هوتک له پخته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو چې موږ یې حاجي میرزا خان نیکه یعنی میرویس نیکه بولو. او د 1600 هجري په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي. یوه ورځ ملکیار بابا د خپل تره توخی کور ته ولاړ او د خپل تره زوی نور بابا یې ولیده چې غشه یې تېره کوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه وویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او سوبمن اوسې. وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې بری موند او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسې نقل کړه چې یوه ورځ د مغولو تاړاک پر سیوري راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو پرته له خزمنه یو. نور بابا چې خبر سو ژر ځان هغه کور ته ورساوه او په یوه تنې مغول وشړل او ډېرې مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت وو. له دې روایاتو څخه دې کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاري چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د ده مقام یې څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یوه نمونه: ترنک بهیږي ترنک بهیږي ترنک بهیږي ترنک بهیږي غاړې تر غاړې زما سړګی خو خپل لالی غواړي. کرو درودا د ترنک رودا کرو درودا د ترنک رودا خاوند دی وچ کا چې زړګی مومي زما خپله سودا. کنیز دی نیز دی نیز د بیلتون دی کنیز دی نیز دی نیز د بیلتون دی زړه نې زوړی په ویر شړلی په غم زبون دی. که اور دی اور دی په زړه یې اور دی که اور دی اور دی په زړه یې اور دی دا اور به وچ کا د ویر نیزونه بل ډیر په زور دی. نمنځه یوسا سپین سپوږمیا نمنځه یوسا سپین سپوږمیا ورته ووایا چې ترنک ټال کړم ستا له خولګیا. که خړو خړو اوبو سیوان کړی بیل ملک یار دی پاتې له یار دی سو بچانان دی ترنک بهیږي ترنک بهیږي.
مشهور لیکوال گرینڈل وای شاعر نمری د همدغه خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوند دي. کراچۍ میشته نوموته شاعر اروخا دریاست تسنیم چې سمو د وړاندې له فانی نړۍ سرګي پټې کړې پروفیسر محمود ایازی په ویری و مرسی لیکلی او هارون پاچای شعر ترنم کړي.
سخی ناری را تمو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم. سخی ناری را تمو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم. سخی لش خوراتا و جارا پچیغو دیر مین ستاد شپیلی پا واوی لایم. سخی برتم یو زلی را جوندائی که زو جلی در بیلتون توری بلایم. سخی گوره اوس نویخ او نویدهیم را گیر کلی یوی داسی ابتلایم. سخی ستا پا بدمستیو که من غاره سخی ستا پا بدمستیو که من غاره چی و جان تا دف و هم او پا گدایم. سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا د ژوندون پستلی دک که مبتلایم. سخی بیا لخپل جان مرواریم زمانی را گرزولی لشکولایم. سخی لجی خوشالیانی را پیرزوکا هجرزاد جانان تا گورا پا جلایم. سخی و من کداواری و دسون سخی بیا با در نورک پا دی دنیایم. سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی. سخی لگ می ربانی وکر تنهایم سخی وینی می لستر بو چه خچاچی. سخی چه وکرم پا غم کی مبتلایم. سخی ناری را تما و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپیوایم.
دخپل قد پسوری کی نمو دماشم 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 تسنیم نشتدوم احسانون
تسلیم نیست دوونو احسانو زلو نریجی کده شبو کمرو